درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیو مهربانه را پسترنه سلامونه او نیکی هیلی میمونی درنو سکون کو هیله دا چی روغ او جوړ اوسی او وخت په متردی مهاله په خیر رسولی وي. درنو سکون کو نن ورځ بیا هم د اووم ټولګی تاریخ مضمون دولسم لوست ستور ته شرح راستویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بوره سره مل اوسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یونان باختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي. دولسم لوست اوویشتمه او اتویشتمه پاڼه ده. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې له ځان سره قلم او چو ولری نوٹ واخلی او د تیر لوست کورنی دنده به مو اجرا کړی وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو په هیڅ مو شو تاسو د نن ورځې درس د یو لسم لوست سره مستقیم تړاو لري او کچیر تاسو یو لسم لوست شز د کړی وي نه دو لسم درس تاسو ته پیچلی او ګم پات نه وي په دې رسنی سره به وکولی سي دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لسته راوړي په مفهوم دی او په هیڅ نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې موږ درس د یونان باختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي. دا چې په د یونان باختري دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې نن موږ او تاسو په دغه درس کې وایو. په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان، پوهان، کسبګر او داسې نور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې دغو هیوادونو څخه یو یې هم افغانستان و. یعنی کله چې سکندر پر هغو هیوادونو باندې حمله وکړه او هغه هیوادونه یې ونیول نو سره له دې چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي د دوی سره هنرمندانو، پوهان، کسبګر هم دغه نیول سوي هیوادونو ته راځي چې موږ په تېر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي. نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو یې هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان، ځینې پوهان، ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي او د دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره په خاص توګه د افغانستان سره د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي. د یونان د باختري واکمنۍ پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی و. یعنی یو ډیر اقتصادي وضعیت دغه مهال و دغه واکمنۍ د دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداري، کرهنه، د کسبګرو بیلابیل صنعتونه او د دې ترڅنګ سوداګریزه اړیکې هم د پام وړ وده کړې وه. یعنی په دغه دولت کې دغه یونان باختري د واکمنۍ پر مهال مالداري هم یو ډیر ښه وضعیت درلود. د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی و. کسبګر سرعتونه همدارنګه سوداګری زړی کې هم دغه مهال شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړی. یو تدیم په دې وخت کې د سرو او سپینو زرو څخه جوړ شوی سکې په خپل نامه جوړ کړي. یعنی هغه سکې چې هغه د سرو او سپینو زرو څخه جوړې وي د خپل نامه باندې هغه جوړ کړي او بیا ورسته دغه سکې وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازیتوب کوي. یعنی د دې نمائندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی. د سوداګری ملي او نړیوال لارې پرانستل شوې. د دې ترڅنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده. یعنی په دغه وخت کې یا په دغه دولت کې د سوداګری ملي او نړیوالې لارې، یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګری پیل، سوداګری د سوداګری اړیکو لپاره لارې پرانستل شوې او هم په نړیوال ډول، یعنی نړیوالې لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګری اړیکې ټینګې کړې، دغه لارې هم خلاصې سولې، دغه لارې پرانستل شوې او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده. نو دا یو ډیر شاسانی رامنځته کړی و چې دوی یا د هغه زمانې یا د هغه دولت یا د هغه واکمنۍ خلک په خپله دننه په هیواد کې سوداګري وکړي. د دې ترڅنګ په نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره، د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګریزې اړیکې ولري، سوداګري وکړي. مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولیږي یا هم صادر کړي. په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرانستلې وي دغه سوداګری ملي او نړیوالې لارې د دوی سره یا د دوی په واکمنۍ کې د اقتصاد، د یو ښه اقتصاد په جوړولو کې یا د یو ښه اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډېره مرسته کړې وه. همدارنګه د کاروانونو امنیت، کومه لارې چې کاروانونو په هغه کې تګ او راتګ کول، دا د کاروانونو د تګ او راتګ لپاره یو ډېر ښه اسانۍ برابره کړې وه چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډېر مهم رول لوباوه. او دغه دوه کارونه چې وو په اقتصادي نظام کې یا په اقتصادي برخه کې ډېر د پام پام وړ اهمیت درلودي او اقتصادي حالت یې ډېر ښه اقتصادي حالت یې ډېر ښه پرمختګ ورکړي. چې دغه مهال یا په دغه وخت کې د هیواد مختلفې سیمې د مختلفو شهزادګانو دخوا اداره کېدلې. د یونان باختري واکمني تقریبا 1300 درلود او دوام یې درلود. د دوی د نوي کلتور پر رامنځته کولو سره د هغه په دودولو سره ډېرې پراخې اغیزې وکړې. یعنې دغه حکومت یا دغه واکمني چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړل هغه رواج کړل، ډېرې پراخې اغیزې درلودې. د سرایو پراخوالی همدارنګه هنري او فلسفي برخه کې، ژبه، لیکدود او داسې نور په نوي کلتور کې موږ ویلی سو چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل. چې دغه ټول کلتوري اغیزې د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای سوي وو. یعنې دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل، د هغه تاثیرات هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې، د هغه د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای سوه او یو نوی یو ځانګړی یو خاص کلتور رامنځته کوي. چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډېر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک کې چې هغه پای خانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاسته راغلی و، ځینې لیکنې وې. هغه لیکنې په داسې ډول وې چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلې. یعنې کله چې ماشومي باید ماشوم ته یو ښه روزنه ورکول سي، کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپلو غوښتنو حاکم اوسي. یعنې کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم یا ځواني ته رسیږي، نو باید هغه پر خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسي. دا چې کومې غوښتنې د ده لپاره روا دي، کومې ناروا دي، هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او ناروا غوښتنو څخه خلاص واخلي. یعنی په خپل غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه. یعنی کله چې زموږ عمر مو ډیر سو یا پخه عمر ته ورسېدو، نو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي اوسه. کله چې د زوړوالي مرحلې ته داخلي جو یا زړې شو، نو په دې وخت کې باید یو ښه نصیحت کوونکی اوسه. نو د ژوندانه په ورستي ورځ کې به پوښتنه چې څه ډول بیل ارمان مري. دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلي وو او دا ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاسته راغلی وو. چې څو جملې وي، هغه په وړکتوب کې شروزنه واخله، په ځواني کې په خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسي اوسه، او د ژوندانه په ورستي ورځې به پوه سي چې څه ډول بېله ارمان مري. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلي وې او دغه ډبرلیک په خانم ښار کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو ته یونان د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چاري کې درلودې. وایي یونانیانو د دغه حکومت اغیزې په عمراني چاري کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول. یعنی هغه سیمه چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي، دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړ کړی دي، د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په شهر کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې د دفاعي لارې په پام کې نیول شوی. یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې، په هغه کې د دفاعي لارو ته ډېر پام کاوه چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا کچېرې یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي، دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو، دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی. یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي، دفاعي دوی هغه همدارنګه مختلف بندونه جوړ کړي چې دا د دوی هغه په عمراني چاره کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات و. یو شمېر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې زموږ په لرغوني افغانستان کې یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هماغه افغانستان کې شتون درلود او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې. چې دغه اغیزه په تېره بیا په لیکدود او هنر کې هم د یادونې وړ دی چې یونانی لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هره ژبه باندې کچېرې وړاندې کېده، خو بیا هم د یونانی دود څخه ډیر استفاده کیده یا د هغه څخه ډیر کار اخیستل کیده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګ هنر، رسامي، نقاشي، په شیلوش باندې نقاشي د یونان ودانی یا یونانی ودانی بیلابیل شکلونه، همدارنګ ځینې څیرې تر ډیر وختونو پورې په لرغوني افغانستان کې دوام درلود، چې د دغه ټولو تاثیراتو څخه دا نتیجې ته رسېدلي دي تاریخ پوهان چې په افغانستان کې تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې دغه دولت واکمن و او دغه دولت خپله واکمني تر اوومې زیږدیزې پورې کړې وه، یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمني په افغانستان کې یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 1340 کاله د یونان باختري حکومت دوام درلود، یعنی 1340 کاله دوی واکمنی کړې ده، چې په دغه واکمنی کې شپږ دېرش تنه پادشاهان او همدارنګه د دغې سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې واکمنی کړې ده، چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور در پراختیا لپاره د هند او بختر په سیمه کې هڅې کړې دي، چې یعنی په هر برخه کې که چېرې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او بختر په سیمه کې ډېری هڅې کړې دي، ډېر کوششونه کړې دي، چې د یادونې ور خبر داده چې دغه یونانی فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دی پاتې، نه اصل په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو هم هغه سي نه دی پاتې، نو ځکه د لرغوني افغانستان د پخواني افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای سوی دی او د فرهنګ یو نو شکل رامنځته کړی دی، نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دی پاتې، چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یونانی فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای سوی دی، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوې بڼه رامنځته کړې ده، چې هغه د یونان وختري مدنیت په نامه یادیږي، نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د یونان وختري دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د اقتصادي حالت څه ډول و، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړي وه. د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېره پرمختګ کړی و، مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هره برخه کې چې وه هغه ډېر د پام وړ وده کړې وه. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې، چې دا د یو ښه او مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزې ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی، چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرسته یې کړې وه. اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ته ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په هکله وویل چې دوی تقریبا 1340 کاله واکمني کړې وه، چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل، کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو، د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سو، نو یو بل افغاني بڼه خپل کړې، بل مدینه چې هغه د یونان بختري مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په د یونان بختري په یو ډبرلیک موږ ځینې لیکنې ولوستلې، چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وې، او هغه ډبرلیک د خان په شار کې لاسته راغلی، او په عمراني چارې کې مو د هغو اغیزې وویل، دا چې دوی په عمراني چارې کې څه ډول تاثیرات یا اغیزې درلودې، هغه څه ډول وو، د دې ټولو اړوند معلومات موږ او ستاسو نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن بختري دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي؟ هر هغه معلومات چې موږ او ستاسو نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لوویل، تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې زده کوئ. ورپسې د یوناني ودانۍ بلګې او اغیزې په کوم سیمو کې لیدل کیږي، او کوم ډول لیکدود په یونان بختري دوره کې دود درلود، دا ستاسو کورنۍ دنده ده تر راتلونکي درس پورې. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم، شو وخت ولرئ، ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم دلوی مهربان را پس پیچل نامه سلامونه اونی که هیلی میمونی در نوزده کون کو هیلی در چروغ و چروس یا در جوان شاری به مشکر مخصی تاس طول تا در اتم طول که تاریخ مزمون تلورم لست شرق لاستوائیم هیلی در چنن ورز هم دلوست را خیرنیشی بار سلام الپاتسی او دنن ورزی در موضوع سخه گتا واخلی نن با در افغانستان در وگر و عربی مسلمان و متقابل اغیز و هم درنگ در افغانستان در خپلواک اسلامی حکومتونه اړوند معلومات لست را وړو تلورم لست یو لسمینه تور دلشمی پانی در حدث اوکی چی دلوست را خیرنیشی بار سلام مال پاکستان راز خپل د نن ورځې موضوع په لوه د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیز د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفر هویت ورکړ تر دې وروسته زموږ د هیواد زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیده او یو فکر خواته راوبلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خاوندان سول د اسلام پراتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه یې له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر ډیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل لنډ دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته په تیره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه دا اوس موږ استادې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابل اغیز لوست راځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنډا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ دا غوړه جمله څخه یو هم طاهریان سفاریان سمانیان غزنویان سلجوقیان غوریان او خوارزم شاهان هم درنګ مغولان تیموران او د کرت کورنۍ ور لومړی راځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه او په دغه برخو کې د برخه اخیسته دی د خپل دوه بسیوډونو د منځ چې هغه یو دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په یو سلون پنځنیم سپوږمیز کال کې هم امین وواژه بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت لمنځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی او د خپل د سیستان د خلکو څخه په 2008 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځ برخه کې زیږیدلی دی او د پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده نو د همدې عمله یعقوب ته او د وړونو ته چې هغه عمر علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدې چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدي هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه دولتي څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و او د امویانو د خلافت په محل باندې د مسلمان سوی و د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمه دندې ترسره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدي چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کال وکمنی وکړه د بخارا شاری خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر وکمنی ته رسیږي او د دوی وکمنی پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې وو هغه غزنویان او سلجوقیان وو. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودن کې الپتګین نومېدی چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکی توکمه امیرانو او سردارانو څخه وو، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم وو او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د څخه وروسته بیا د زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو تر منځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې وو هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ وو چې دی د دندانقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي او په پایله کې داغه د خوابندی کیږي، چې بیا داغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي او دی بیا وروسته وژل کیږي، چې داغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پڅېدلی دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسېدونکي وو، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد وو، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې وو هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې وو هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنگیز خان لقب ورکي چې دغه مغولي قومونه او قبیله نور هم سره یو کړی او د خپل خلکو د لاش نظم د هغه د ثبات لپاره د یاسات او لسک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړ کړ تر څو خلک په شډول سره منظم کړي او خلک ډیر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ د چې ځینې طرف پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینی خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځ وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران د هند ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمني رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1500 کال کې مړ کیږي او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د ده زامن او د ده لمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومې دی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امود سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي. د دوی دغه حملو او نرمۍ زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه وایاست او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په هکله څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په هکله زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې تر څنګ د کرد د کورنۍ په هکله څه پوهیږي، همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که هیله میومنی درنو زده کوونکو، غیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په متردی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. غیله ده چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخرنی شي بوره سره مل اوسئ او د نن ورځې د پزړه پور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. ورسته دې چې انګريزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپل شاه شجاع د انګريزان په تکیه باندې د کابل په بل حصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګريزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیايي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګريزانو د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېدل، چې دغه وظایف چې دوی درلوده داسې که چې په افغانستان کې د تلپاتې